د سحر د لس بجو د خبرونې ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن دوشنبه ده، د تلیا میزان دریمه د سپتمبر 15مه. په دې خبرونې کې دوه اونیز پروګرامونه خبرو، د هیلو وړانګه او د ازادي میلمه. خو په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا خبرداري ورکوي که د بودیجې د سخت کمښت ستونزې هواره نسی، افغانستان کې د ژوند ژغورنې د مرستو اندازه به ډیره راکمه کړي او هغه هم داسې مهال چې په دې هیواد کې سخته لوږه د ریکارډ تر کچې رسیدلې. اوچا پرون په خپله ایکس پاڼه کې د دغه خبرداري تر څنګ ویلي چې د روان کال د جنوري څخه تر جولای میاشتې پورې په افغانستان کې بشري شریکانو 2.6 میلیون وګړو ته د خوړو او کرنې په برخه کې مرستې رسولې دي. د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان څانګې هم پرون په خپله ایکس پاڼه کې خبرداری ورکړې چې لازمه بودیجه ترلاسه نه کړي نو به 8 میلیونه افغانان د ژوند ژغورنې له روغتیایي خدماتو بې برخې سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری یا UNHCR د کابل اړوند یو کلیوالي سیمه کې د بنسټیزو روغتیایي خدماتو د یو مرکز د جوړیدو خبر ورکوي. د دې کمیشنری د افغانستان څنګه پرون یک شنبه په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې دغه مرکز به چې د کابل د 19 ناحیې په شنه ژوره کلی کې جوړیږي 2000 کسانو ته بنسټیز روغتیایي خدمات ترسره کوي. د دې کلی یو مشر ملک سرور ویلي د دې کلی خلک به نور مجبور نه وي چې 5 کیلومتره لاره ووهي ترڅو نږدې روغتون ته ځان ورسوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری په یو جلا پوسټ کې له خپلو ټولو مرستندویانو د دوامدارو مرستو په خاطر مننه کړې ده. د افغانستان د ښځو د والیبال ټیم چې په آسیایي لوبو کې د ګډون لپاره چین ته تللې د تمرین پر شرایطو خواشینی څرګنده کړې او ویلي دي چې شای لوبغاړي د لوبو لپاره چې پر افغانستان د واکمنو طالبانو له بندي څخه د سرغړونې په ترڅ کې ترسره کوي چمتو نسی. د رویټرز خبري اجنس د راپور له مخې د افغانستان د والیبال پروګرام مشر خوشحال ملکزی ویلي چې ټیم یې د پنځمې په ورځ د چین هانګژو ته رسېدلې خو تر اوسه په میدان کې تمرین نه دی کړی او د لوبغاړو تمرین یوازې په جیم پورې محدود شوی. د دغو لوبو تنظیمونکو ویلي چې د افغانستان او د ځینو نورو هیوادونو د ټیمونو لپاره د تمریناتو امکانات د چمتو کېدو په حال کې دي. په دغو لوبو کې د افغانستان 100 لوبغاړي برخه لري چې د راپورونو له مخې 13 ښځې دي چې له افغانستانه بهر دغو لوبو ته ورپېژندل شوي دي. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د دوو ریلګاډو د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان برسیرن ټپیان سوي. چارواکو ویلي دا پیښه پرون سهار لاهور ښار ته نږدې په قلعه سترشاه تمځای کې هغه وخت وسو چې مسافر وړونکي میاوالی اکسپرس ګړندی ریلګاډي په دې تمځای کې لدریدلې یو بار وړونکي ریل سره ټکر وکړ. د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیچ پرون ناوخته د کاسوو د یو پولیس افسر وژنه وغندله خو د دې پیښې ملامتي د کاسوو پر صدر اعظم البین کورتی واچوله. ووچیچ په یو تلویزیونی وینا کې ویلي په کاسوو کې سرب ټبر وګړي نه غوړي چې نور د کورتی ترور وګالي. هغه ویلي د کاسوو په شمال کې د نورو وژل سوو کسانو ترڅنګ د وژل سوي البانیایي ټبره پولیس له کورنۍ سره پله خواخوږي څرګندوي. هغه په دې پیښه کې د سربیا د حالت رد کړ. پرون تر دې مخکې د کاسوو صدر اعظم کورتی په یو کنفرانس کې وویل چې د دغه هیواد په شمال کې لږ تر لږه 1.5 په وسلو سمبالو کسانو حرفوي خلکو پوځیانو او پولیسو ته چې د کاسوو د پولیسو لخوا کلابند سوي وو د ده لخوا د کاسوو امنیتي ادارو ته د تسلیمېدو بلنه ورکړل سوه. په سیمې کې د آزادې اروپا آزادي راډیو ټیم تر دې مخکې د کاسوو په شمال کې د ډزو د دوام خبر ورکړی وو. د کاسوو پولیس وایي پرون د شخړې پر مهال 3 حمله کوونکي وژل سوي او 6 کسان نیول سوي چې 2 حمله کوونکي دي. د اوکران پر خرسون سیمه د روسیې په پرونیو راکټي حملو کې 2 کسان وژل سوي او لږ تر لږه 8 نور ټپیان سوي دي. د دې سیمه والی او د اوکران وسلوالو ځواکونو ویلي دوی په ختیځ او جنوب کې د روسیې د پرمختګ څار ته دوام ورکوي. ولسمشر ولودیمیر زلینسکی په دوړو سیمو کې د 3 میاشتنیو عملیاتو پر مهال د اوکراني ځواکونو بریاوې ستایلې دي خو د نویو پرمختګونو په باب یې اشاره نه دي ورکړي. د خرسون والی الکساندر پروتکودین په ټلګرام کې لیکلي د روسیې تر ولکې لاندې د دنیپرو سیند له ختیځې غاړې د توغول سویو توغندیو له کبله دغه سیند په لویدیځه غاړه کې یو شخصي کور په نښه سوی دی. د هغه په وینا په لووف کلی کې یو سړی وژل سوی هم دی. 15 کسان د خرسون پر مرکزي ښارګوټي په هوایي حملو کې ټپیان سوي او ودانیو ته د پام وړ زیان اوښتی دی.
هیلو وړانګا رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو اوریدونکو، ژوند د الله تعالی له لوري یو ډالۍ او ستر نعمت دی. د خپل ځان او خپل کورنۍ ساتنه او پالنه په هر انسان فرض ده. همدا ډول د امیندوارو میرمنو ساتنه او پالنه ډیره مهمه ده. پکار ده چې دوی ته ښه خواړه، دارو، درمل او د ژوند نور امکانات برابر شي. د نوو زیږیدلو ماشومانو ساتنه او روزنه خورا مهمه ده. الله تعالی چې څه پیدا کړي دي هغه کې ستر حکمت پروت وي. آیا پوهیږئ چې د مور لومړنی شودې چې کند یا ورګو ورته وایي ماشومانو ته څومره مهم دي؟ کند د ماشومانو لپاره تر ټولو غوره او قوي خواړه دي چې د ماشومانو په وده کې مهم رول لري او وجود یې د ناروغیو پر وړاندې غښتلی کوي. نو هرې مور ته پکار ده چې خپلې لومړنۍ شودې یا کند ماشومانو ته ورکړي سو د ناروغیو پر وړاندې غښتلی شي.
سنگینه و سنگینه، څه شوي؟
څه وایې فرزانه خوري؟ دلته یم.
مبارک دې شه سنگینه، خدای پاک یو ګلالۍ زوی درکړ.
دا ته څه وایې؟ رښتیا ډېره مننه فرزانې خورې. ښه، دا وایه چې مورې څنګه ده؟ په خپله ماشوم څنګه دی؟ دواړه خو روغ دي کنه؟
هو شکر، دواړه روغ روغ دي. زوی دې ماشاءالله ښه صحتمند دی.
خدایا شکر چې دواړه روغ جوړ دي. ډېره مننه فرزانې خورې، ډېر ښه خبر دې راکړه. شیرنی دې قرضداره شوم. ښه، شیرنی به درکم له خیره سره.
مننه، دا مې دنده ده، شیرینی ته ضرورت نشته.
ته صبر چه، پلار ته می زنگ وهم او زیره پی وکم. بله پلارا.
اورم سنگین زویا، بچه خیرت خوده؟
پلار جانا مبارک دیشا، بابا شویل خیره بابا.
تو وای ریختیا؟
هو پلار جانا.
مبارک مبارک، خدای دې موږ تاسو ټولو ته مبارکي. ته صبر چې زه په ملالۍ باندې زیری وکړم، دا به چیرته وي؟ ریښتیا سنگینه زویا، تاسو څه وخت راځئ؟
سمه ده پلار جانه، دا دی زمون کارونه هم خلاصیږي او د خیر سره کور ته درځو.
سمه ده سمه ده، په خیر راشي زویا. ریښتیا انګور مې څنګه ده؟
آغام شکر دی ښه ده.
شکر شکر، ډېر ښه خبر دې راته راکړه زویا. شکر چې انګور مې روغه جوړه ده.
پلار جانه، د اوس لپاره د خدای پامان، مونږ ژر درځو له خیر سره.
سمه ده، په خیر راشي زویا. الله مو په خیر راوله.
هلی امبولانس راولی، چې د ماشوم وضعیت ښه نه دی، زر کوی.
خدای دې خیر کی، دا څه خبره ده؟ لږ مخکې خو فرزانی وویل چې د مور او ماشوم دواړو حالت ښه دی.
د ماشوم حالت ښه نه دی، زر یې د ولایت مرکزی روغتون ته ورسوی. هلی
فرزانی، فرزانی خورې، په ماشوم څه وشول؟
لږ صبر وکړه سنگینه، زه بیرته راځم.
اوه خدایا، په دې ماشوم مې ناڅاپه څه وشول؟ فرزانی خو ویل چې روغ او جوړ دی. اوف اوف، هغه دی امبولانس هم لاړه. داینو چیرته بوته؟ نه مې ورسره مور وه او نه هم ورسره شبنم. دای لکه چې یوازې بوته. نو ماته یې ولې صبر ونه کړه؟
سنگینه و سنگینه، ولې داسې وارخطا یې؟
فرزانې خورې، زوی راته چیرته بوته؟ تا خو ویل چې زوی مې روغ و جوړ دی، اوس مو چیرته ولېږه؟
وارخطا کېږه مه، هغه ستا زوی نه و. ستا زوی او میرمن هم دلته دي او دواړه روغ روغ دي.
دا ته څه وایې؟ رښتیا وایې؟
هو، هغوی دواړه روغ جوړ دي.
او بابا، زما خوار پار خطا شورته. ما وایې چې زما زوی دی، هغه ماشوم دیم خدای پاک روغ کی.
نه نه، ستا زوی خو شکر روغ جوړ دی. تاسو خو ماشاءالله د شبنم د امیندواری پر مهال د هغې صحت، خوراک، استراحت، هر څه ته پوره پام کړی دی. شبنم هم نامو خدا هوښیاره ښځه ده، ځان یې ښه ساتلی دی.
ریختیا وای فرزانه خوری، دا ټول ستاسو د ډاکټرانو له برکت دی چې موږ مخ کې له امیندوارۍ نه په ټولو خبرو پوه کړي وو. دا د نن نتیجه هم په خپلو سترګو وینو چې مور او ماشوم دواړه شکر جوړ روغ دي.
اهو، څوک چې د خپل ځان او خپلې کورنۍ روغتیا ته پام کوي نو نتیجه به خامخا ښه وي.
مولای صاحب وڅخانه، ته راشه کنه چې یوه مشوره مې درسره کوله. ته خو پوهېږې چې ستا له مشورې پرته یو قدم هم نه ږدم.
وایم کور دې ودان ملک صاحب، زه تل ستا په خدمت کې یم. کوم کار کې چې مشوره او صلاح وي هغه بې بلا وي.
او دا خبره دې سمه ده، خو زه لکه چې په بلا واوښتم.
خدای دې نه کړي ملک صاحب، ولې څه خبره ده؟
خبره داسې ده کنه، که چېرې حکومت او ډاکټران د دې ماشوم له ګوزن نه خبر شي نو ما ته به لوی مشکل جوړ شي.
نو تا ته به ولې مشکل جوړیږي؟ څه تا خو په ګوزن نه دی اخته کړی، نه خو یې پلار یې هم نه یې ورور یې.
دا سمه ده چې زه یې پلار او ورور نه یم، خو زه د دې کلي هغه ملک یم چې د ګوزن د واکسینونو کمپاین مې خپل کلي ته نه دی پرېښودلی.
ها ها، دا خبره ده.
که سبا یا تا نه ډاکټران نشي او راته ووایي چې د دې ماشوم د ګوزن وهلو عامل همدا ته، ځکه چې تا دا واکسیناتوران له خپل کلي نه شړل دي، نو بیا څه ځواب ورکړم؟
ملک صاحب، موږ او تاسو خو د دوی پوښتنې نشو بدلولی. دا پوښتنه به خامخا کوي، خو زه او ته کولای شو چې سم ځواب ورته راجوړ کړو. ځواب
هغه څنګه مولوی صاحب؟ زما خو سر په چندان خلاص نه شو.
زه به دې سر په خلاص کړم ملک صاحب.
ژولې خبره مه کوه مولوی صاحب، پاکه خبره وکړه چې له اندېښنې نه خلاص شم.
لږ حوصله کوه ملک صاحب، بیړه د شیطان کار ده. داسې به وکړي چې دیقام به دې را وغواړي او یو څو روپۍ به ورته ورکړي.
روپۍ څه ته ورکړم؟ کومه توره کړې ده چې شیرني ورکړم؟
وه ملک صاحب، ته خو ما دا ته پرېږده کنه.
ووایه څه وایې؟ دا
ملک صاحب، داسې به وکړي چې ته به د دیقام دلته را وغواړي. دلته به اول ښه وډار کړي چې که حکومت خبر شو چې ستا زوی په ګوزن اخته شوی نو تا ته به لوی غم جوړ شي او کیدای شي چې لا زندانی هم شي.
ښه، اوس مې سر په خلاص شو. وایه مواچوه چې ښه ځیا.
ملک صاحب، کله مو چې ښه وډار کړ بیا به یو څو روپۍ ورته ورکړو او ورته به ووایو چې کله حیاتان راغلل او له تا یې پوښتنه وکړه چې زوی دې ولې نه دی واکسین کړی، نو تا به ورته ووایې چې زه دا څو میاشتې خپل خسر کره اوسېدم. اولته خلکو واکسینونه نه کول، حتی چا کلي کې هم نه پرېښوده.
وایم عمر دې ډېر چې مولوی صاحب، اوس دې کیسه را جوړه کړه، الله مې د ارامۍ سا واخیسته.
او هو، دیقام به دې په دې پوه کړو چې حیاتانو ته ووایي کاشکې خسر کره نه وای تللی، ځکه چې دلته د ملک اصغر خان غوندې خدمتګار او ملک لري. او دا به م ورته ووایي چې هغه شپه مې زوی باندې نری تبه راغلې وه، نو دستي یې ډاکټر ته بوته.
یاره مولوی صاحب، ډېره ګل خبره دې وکړه. که داسې وشي هم به له ملامتیا خلاصم او هم به مې د حیاتانو په مخ کې نوم او نښان لا پسې لوړ او ښه شي. هو
اوهو، دا نسرینا ترول ولې داسې وارخطا را روانه ده؟ خدای دې خیر کړي. نسرینې ترورې، ستړی مشي، خیرت خدای، ولې داسې وارخطا یې؟
خواره مش، ته چې داسې ګډوډ کارونه کوي خود به وارخطا کېږم.
څنګه کړې چې ته وارخطا شوې؟
نو ستا خو یو ځل نه دی، هر ځل داسې کارونه کوي چې څنګه خفه کېږم. دا دې څه دښمني را سره شروع کړې ده؟
خدای دې نه کوي چې زه به له تا سره دښمني کوم. ته خو زموږ مشره یې، احترام دې لرم.
غلیشه غلیشه، ما نشي دوکه کولی. تا غوني کسان تر سینده تږي بیایم او تږي بېرته راولم.
خدای دې نه کوي چې زه به تا ته دوکه درکوم. راشه دلته کښېنه چې دمه دې جوړه شي.
او همدې ته راغلی یم چې خبرې در سره وکړم. دا دی، دلته به درته مخامخ کښېنم چې خبرې مې سمې واورې. په خلاصو غږو پوه شوې؟
ووایه ترورې، اورمې.
ښه ښه، ته راته دا ووایه چې د چا په اجازه دې شبنم کلینیک ته بوتله او هلته دې ورته ولادت ورکړه؟
نو چېرته مې بیولی وای؟ روغتون او کلینیک خو وي د ناروغانو لپاره.
زه د دې کلي قابله یم. ټول عمر مې د امیدوارو ښځو په خدمت کې تیر کړی دی او ټولو شکر د روغ او جوړ بچې زیږولي دي. نو تا ولې شبنم کلینیک ته بیوله؟ ولې په ما څه شوې؟
ترورې، دا منمه چې ته تکړه او با تجربه قابله یې، خو کوم ځای کې چې کلینیک او روغتونونه وي هیڅوک هم په کور کې زیږون ته زړه نښه کوي، ځکه چې په کور کې د ماشوم زیږون بلا خطرونه لري.
هیڅ خطر نه لري، په ټول عمر کې مانه نه ماشوم مړ شوی دی او نه یې مور رانه مړه شوې ده، ولې به خطر لري؟
ترورې، دا ښه خبره ده چې هیچا ته زیان نه دی رسېدلی. هغه وختونو کې به نږدې شاوخوا روغتونونه او کلینیک نه و. اوس شکر دی هر ځای کې روغتون او کلینیک شته. ضرور نه ده چې په کور کې زیږون وشي.
غلی شه، شپخانو کې ټول استاغونې بې تجربې نرسانې کار کوي. تا ته یوازې خپل ځان هوښیار ښکاري او بس.
زه نه وایم چې زه به ډېره تکړه نرسه اوسم. که شپخانو کې زما په شان بې تجربې نرسانې شته، نو هلته بیا با تجربه ډاکترانې او ډاکتران هم شته چې د هر ډول مرضونو تداوي کوي.
بس داده، د وروستي ځل لپاره اختار در کوم چې نور به زما په کارونو کې کار نه لرې، پوه شوې؟ او که نه زه درنه لاړم.
شیرزمان خانه، سلام علیکم.
وعلیکم سلام سنگین وروره، مبارک شه، زوی دی مبارک شه، خدای دی قدم بختور کی، ډیر ښه کار وشو.
مننه کور ودان، تم کاکا شولی، تا ته دی مبارک وی.
ډیر مننه، خیر اوسه. ښه ودی نه ویل، ورندار څنګه ده؟ وړوکی ماشوم څنګه دی؟
شکر دی، دی دواړو صحت ښه دی، روغ او جوړ دی. ډاکترانو ډاډ راکه او بیا یې رخصت کړو، اوس په کور کې یو.
ډیره ښه ده، خدای دې روغ او جوړ لري. ښه ده چې دا موضوع حل شوه او ترې بې غمه شوې.
شکر الحمدلله، بس خدای پاک فضل وکړه. خو زما په ګمان اصلي کار اوس پیل شو. له دې وروسته د ماشوم ساتنه او پالنه لوی مسؤلیت دی چې باید ورته متوجه اوسم.
همداسې ده، خو رښتیا د ماشوم د ساتنې خبره دې وکړه. زموږ د دیقان هغه زوی را په یاد شو، هغه چې ګزڼ وهلی دی.
هو والا، زه خو وختي ترې خبر شوم، خو تا ته مې څه ونه ویل چې خفه نه شي. هغه بیچارهګۍ ګزڼ وهلی دی او اوس په روغتون کې بستر دی.
الله بیچارهګۍ، زه بیا د شاوخوا سیمو نورو ماشومانو ته اندېښمن یم. ګزڼ خو ساري ناروغي ده، هسې نه چې نور ماشومان پې اخته شي.
یوازې ته نه، موږ ټول دې خبرې ته په تشویش یو چې نور ماشومان پې اخته نه شي. بیا به څه کوو؟
سنگینه، حسین هم په دې شپو ورځو کې ډېر مصروف یې، خو په شاوخوا سیمو کې یو کمپاین ته اړتیا شته.
د څه شي کمپاین؟
ګوره، زموږ د دیقان زوی په ګزڼ اخته شوی دی. هغه د دې سیمې اوسیدونکی او همدلته یې ژوند کاوه. موږ او تاسو ته ډاکترانو ویلي وو چې د ګزڼ ویروس د اخته ماشوم له ډکو متیازو سره ګډ وي. کله چې متیازې وچی شي نو په ګرد بدلیږي او شاوخوا سیمه کې خپریږي. نو دغه ویروس د خوراک، اوبو یا خاورې له لارې نورو ماشومانو ته انتقالیږي.
ښه،
نو تاسې یو کمپاین پیل کړئ او ټول کلیوال په دې خبره پوه کړئ چې د خپلو ماشومانو ساتنه وکړي. په خیرونو، اوبو، ککړو ځایونو کې له لوبو نه منع کړي او خامې او خیرنې میوې دې نه خوري او تل د خپل لاسونه په صابون او پاکو اوبو سره ووینځي.
ولا چې ګل خبره دې وکړه، خامخا دا کار کوو.
ښه، نو نور دې وخت نه نیسم، ته به هم ډېر کارونه لرې.
مننه شهیر زمانه، کور دې ودان.
په مخه دې ښه شه، په ټولو ملګرو سلام کوه.
مننه، علیکم سلام.
اشقله، دا خیالي ګل شنامو چیرته دی؟ نه ښکاري.
آغا دی امیده، لگیا دی لکار و کاریگرون فلمونه وکسون اخلی.
یو غک پیو که ورتوایه چی و چکر مو خواتم راشا، نگوره چی خطاتی کهو.
پستر گوده دی، ام داوست ورتا غک کهو با.
والا که خیالی، اه خیالی گولا، راشا چی امید در سر کار نری. او از چهار سی میده، کامرا پسرا و باسه. اه بابا، لگلی چیر تکی نه.
داده درزم، لک صبر وکی، ولی دست ور خطایی.
خخا اشقلا، دا ډول دراکه چې څه پیولیکم، خو کولی خط به درته پیولیکم.
رښتیا وای؟ وای بشک اومید خانه. ای سب شای پیولیکه پوسې، خخ کولی ولیکه. ای دا سی ولیکه چې دا ډول دا اشقلا خان دی، ار څوک چې پیدا وو کی دا وای باطل ده.
نه نه ځواني مرګا، دا سی څه نه لیکم. غواړم چې د ګزان په حق لای و جمله درته ولیکم. ډول خاصم ستاله، څوک پرې څه دا وو کی د ډول په کوم ځای کې ولیکم ته را وخایا.
ها اوس په سر خلاص شو. دا ده په دغه ډټ کې ډیر خزې لري، ام دا ته ولیک.
په دا سی ځای به لیکل وکم چې خلکو تخکاره شي، اسنه چې پټ وی او چا تم خاره نشي.
وای بالکل زبات زړه خبره دې وکړه. وای لباسه واده سړی نه جار شم، هر خبره ته پام دی.
تو خو په موږ ټولو ګران یې شوقلا خانه، اخر زموږ د کلي خدمتګار یې، او بله دا چې زموږ یار یار د سختو ورځو یار.
وایم له سترګو د جار شم، یقین وکړه چې زه خو دنیا دیده سړی یم. د خو خو خلکو سرونه به کل کړي دي، له بدماش نه نیولې تر مولوي، له وایل نه نیولې تر جوالي. اے ته خو نامه خدای جوړه نه لرې جوړه.
رښتیا وایي که هسې باټې وهي؟
باټې به ولې وهم، زه د دروغو سړی نه یم. وایي د کور جینۍ ګړنګره وي، زه ستاسو کلیوال یم، ځکه درته خوشې شی ښکارم. خو کومه ورځ چې زه مړ شم هله به ما په قدر پوه شئ.
نه نه، مقصد مې داسې نه و. ښځه د یوه نوم خو راته واخله، د کوم بدماش اوالي ویښته او ګیره دې جوړ کړي؟
ستا د ډاډ لپاره د بدماش نوم به واخلم، همت خان، نور به څه نه وایم.
بېشکه والا، رښتیا دې وویلې.
او په والیانو کې بیا زموږ والي صاحب مې ملګری دی، همدا اوس هر وخت ورځم او ویښتان یې جوړوم.
سمه ده شوقه یاره، تا وویله او ما ومنله، هسې ټوکې در سره کوم چې خفه نه شي. اشوقه یاره،
سلام علیکم، ټولو ته دې سلام ورسیږي، څنګه یاستئ؟
وعلیکم السلام، په خیر رالې. وهلکه خیالي ګله، یو نیم عکس خو زمونږ واخله، ولې دومره شوې؟
سمه ده سمه ده، اخلم ای درته، ته ولې دومره وارخطا یا؟
ته راشه چې زه د کمرې مخې ته یو څه خبرې وکم او یو پیغام ورکم.
سمه ده، بسم الله که زه آماده یم، شروع.
ښه دوستانو، ګورئ چې دا شوقلا ډول مې مخې ته ایښی دی، او غواړم چې د ګوزن په هکله یو ښه او ښایسته جمله ولیکم تر څو دا شوقلا د زړه ارمان پوره شي.
د بام ټولو ته یو غوړ سلام، غواړم دوستانو سره مې د ګوزن واکسین په خیره کمپاین کې شریک شم تر څو خدای تعالی مونږ په اجر او ثواب کې شامل کړي.
آمین. ولکه امیده دا د شوقلا په ډول څه شی لیکي؟
ومې لیکل چې د ګوزن دوه څاڅکي واکسین ستاسو ماشومان له تلپاتې معلولیت څخه ساتي، نو خپل له 50 کلونو ښکته ماشومان واکسین کړئ.
د خوشحال خیلو کلی درنو خلکو، د نظافت او نورو روغتیایی مسائلو په هکله مو خبرې وکړې. پرون مې ډاکټر صاحب خالد ولیده او یوې ډېرې مهمې موضوع ته یې راپام کړ چې غواړم له تاسو سره هم شریکه کړم.
مهرباني مهرباني مهرباني.
ډاکټر صاحب خالد راته د پلاستیکونو او پلاستیکي لوښو په هکله عجیبه خبرې وکړې. راته یې ویل چې په پلاستیکي لوښو کې خوراک او څښاک د انسانانو صحت ته ډېر زیان اړوي، په کار ده چې د پلاستیکي لوښو په ځای له نورو لوښو نه کار واخلو.
دا څه وایې مولوي صاحب؟
ډاکټر خالد دا هم وویل چې په پلاستیکي لوښو کې خوراک او څښاک، په خاص ډول کله چې ګرم خواړه په پلاستیکي لوښو کې وخوړل شي، د نورو ګڼو ناروغیو تر څنګ د سرطان خطر هم لري.
دا څه وایې مولوي صاحب؟
ډاکټر صاحب وویل چې کوښښ وکړئ چې په پلاستیکي لوښو کې خوراک ونه کئ، هڅه وکړئ چې ښیښایي او نورو لوښو کې خوراکونه وکئ.
هو ډېره خو خبر نه و کنه.
خدای شته چې تر دې مخکې ځان په دې خبرو چندانې نه پوهېدم، خو د ډاکټر صاحب خالد کور ودان چې زه یې پوه کړم، او اوس دا خبره له تاسو سره هم شریکوم او خپل مسؤلیت ادا کوم.
کور دې ودان مولوي صاحب، کله چې پوه دې
او هو ډاکټر صاحب خالد دام وویل مونږ او تاسو چې په کومو پلاستیکي خلطو کې سودا راوړو، یا پلاستیکي بوجیو کې چې سره اوړه اخلو، یا هم نور پلاستیکونه، دا نه یوازې دا چې انسانانو ته ضرر لري، بلکې دا زموږ او ستاسو چاپیریال ته هم ډېر ډېر خطرونه لري.
دا نو څه خطر نه لري مولوي صاحب؟
ډاکټر صاحب خالد وویل چې دغه پلاستیکونه په سوونه کلونه تر خاورو لاندې روغ پاتې کېدای شي، چې دا زموږ چاپیریال ته لوی خطرونه متوجه کوي. او هو ډاکټر صاحب دام وویل چې که دغه پلاستیکونه په ویالو او سیندونو کې واچول شي، د اوبو موجوداتو ته ډېر زیان اړوي.
نو ټوله دنیا له پلاستیکونه ګټه اخلي، ولې هغوی ته زیان نه رسوي مولوي صاحب؟
ښه خبره دې وکړه. همدا پوښتنه مې له ډاکټر صاحب نه وکړه. هغه وویل چې په نورو هیوادونو کې ډېر پخوا پلاستیکي کڅوړې بندې شوي دي، او پر ځای خلک له کاغذي او درخ له خلطو نه ګټه اخلي.
دا به ښه وي چې بیرته هماغه خټینو لوښو نه ګټه واخلو، لکه چې بیرته کولالانه ته احتیاط شولو.
بلکل سمه خبره دې وکړه. او هو مونږ او تاسو له ښار نه لرې یو، دلته د ښار په پرتله پلاستیکونه کم دي، خو کله همدا اوس نه ورته متوجه اوسو ښه خبره ده. دا چې په هر څه کې زموږ کلیوال مخکښ دي، نو ښه خبره ده چې په دې برخه کې هم مونږ او تاسو مخکښ شو. ګورئ کلیوالو، د پلاستیکونو پاک له دا خبرې ما ته هم نوې وې، زه یې په هکله ډېر معلومات نه لرم، خو کستاسو خوخوی کله چې زمونږ او تاسو د کلی فرهنګي مرکز جوړ شو نو ډاکټر صاحب خالد برو غواړو او لنزدې نه به په دې حق لر سره خبرې وکي او خبه مو پوه کی. خانو دوستانو نور مو وخت نه نیسم، تاسو به کارونه لرئ، زما خبرې هم دومره وي، کور مو ودان چې حوصله مو وکړه او خبرو ته مې متوجه وی. ما ځکه د ډاکټر صاحب دا خبرې جدي وګڼلې او تر تاسو مې درور رسولې چې زمونږ او ستاسو صحت او روغتیا پورې مربوطې وي او دا زما مسؤلیت دی چې تاسو ته خبر کم. نور مو وخت نه نیسم، بیا به سره ګورو. کور مو ودان، بچی مو لوی.
وا خلکو وګورئ، لمسی به ژاړي چې ولې مو تر اوسه راباندې نوم نه دی ایښی. په مور او پلار د اولاد یو حق دا دی چې ښه نوم ورباندې کېږي، داسې نوم چې ښه او ښکلې معنا ولري.
رښتیا وایي
جان، زما وروره ولې ژاړې؟ کلی شه چې تاته یو ښکلی نوم را پیدا کړو.
موږ او تاسو خو یې په لسو نومونو یادوو، راځئ چې یو ښه نوم ورته انتخاب کړو.
دا سمه ده، خو چې مور او پلار یې ورته کوم نوم انتخاب کړی دی؟
نه نه، هر نوم چې تاسو ورته خوښ کړی وي زموږ هم خوښ دی، چې تاسو یې موږ ته ضرورت نشته.
شبنم، ستا مور او پلار هم در باندې حق لري، هغوی ورته کوم نوم نه دی غوره کړی.
څه دروغ وایم، په دې هکله مې ورسره خبرې نه دي کړي، خو تاسو چې یاستئ هغوی ته صبر دی.
یو نوم ورته خوښ کړئ نو څه ته جنجال جوړوئ؟ دا خو دومره سخت کار نه دی چې تاسو پسې مشورې کوئ.
لورې، نوم د بني ادم لپاره ډېر مهم دی، باید دا دی چې یو ښه نوم ورته خوښ کړو، داسې نوم چې سبا ورځې پرې وویاړي.
هو پلار مې رښتیا وایي، نوم باید په ډېر فکر انتخاب شي.
وی جان، ولې ژاړې؟ هلو ورېندارې، هلک ژاړې.
شبنم لورې، شیدې ورکه، لکه چې وږی شوی دی.
جان زویا، راشه چې شیدې درکړم. خامخا به وږی شوی، هله خوږه راشه. آفرین، ته غلی شه چې موږ درته یو ښکلی او ګلالی نوم خوښ کړو.
پلاره، مورې، زما خو ارمان نوم خوښ دی، تاسو پکې څه وایې؟
څه ارمان؟ ښه دی والا، خو زما بیا لمر خوښ دی.
دواړه ښایسته نومونه دي.
ما خو ورته اتل انتخاب کړی. اتل، اتل جان.
نام خدای، ټول نومونه ښایسته دي. صدیقی، تا کوم نوم نه دی خوښ کړی ورته؟ ته ولې څه نه وایې؟
نه، زه د شبنم او سنگین په تمه یم چې هغوی دواړه په نوم کې دي.
نه ترور جانې، تاسو باید خپل انتخاب ووایئ.
هو مور جانې، کیدای شي ستا نوم تر ټولو ښه وي.
ووایه چې بیا زما وار دی.
هو مور جانې، ووایه.
زما خو ریحان خوښ دی.
رښتیا وایي، ښه نوم دی، ښایسته نوم دی.
ریحان دادا، د ریحان مانا مې په انټرنیټ کې پیدا کړه. ریحان هم دی او ګل نوم دی او هم یو ډول ترکاری ده، لکه نانا هغه تم ریحان وایي، کېدای شي نورې ماناوې هم ولري.
آفرین، تا خو پاک لسان تحقیق وکړ.
ریحان ښکلی نوم دی، زما هم ډېر خوښ شو. هم آسانه ویل کېږي او هم ښه مانا لري، لکه د ریحان ګل به ساتنه کوم.
مور جانې، رښتیا چې ډېر ښکلی نوم دی.
زما خوښ شو، زه خود هم د اوس نه ورته ریحان غږ کوم. ریحان جان، نوم دې مبارک شه.
مبارک دې شي، ښکلی نوم دی.
چې د ټولو خوښ شو نو بیا دې ورته مبارک او بختور شي.
آمین.
آمین.
بس لاس پورته کوو، ښکلی نوم دی، خدای دې ورته نیکو مبارک کی.
مبارک.
دا دې نوم خو انتخاب شو، له خیره اوس به د جمعات ملا ته بوزم چې په غوږ کې اذان ورته وکی.
لا حول ولا قوه، په دې نیمه شپه کې څوک دی؟ ته ودرېږه چې موبایل مې څه شو. ها دا دی، پیدا مې کړ چې دا به څوک وي.
څه شیرزمان،
خدای دې خیر کړي، په دې نیمه شپه کې څه شوي دي چې راته زنګ وهلی دی؟ هلو هلو،
السلام علیکم پلار جانه.
وعلیکم سلام، څنګه یې؟ خیرت خو به وي والکه.
خیر و خیرات دی. او بخه پلار جانه چې په دینی مشبه کې مې په عذاب کړی. مور مې څنګه ده؟ ښه ده؟
خدای دې او بخه زویا، مور دې هم رکه روغه ده، دا ده ویده ده.
خدای دې جوړه تیاره لري، زما سلام ورته کوه.
ښه ښه، وعلیکم السلام. خیرت خدای، ولې دې په دینی مشبه کې زنګ وهلی دی والکه؟
پلار جانا خبر شوم چې بیا دې کومه کارنامه کړې ده؟
والله چې تکړه جاسوسان خو لارې والکه داسې زرد خبروي چې مه کوه پوښتنه.
نه نه د جاسوسانو خبره نه ده، زمانه مډرنه شوې ده، د نړۍ هر ګوټ کې له غټې او وړې خبرې نه انسان خبرېږي.
خو ته راته دا ووایه چې ستا د جاسوس څوک دی؟ ګوره آه مو له خولې نه یې وتی، ته په وخته خبرې.
نه نه جاسوس نه درخایم، هسینه چې وی وهې.
نه یې وایم، غواړم چې وی پېژنم او ښکل یې کړم.
ښه پلار جانا، اصل خبرې ته به راشم. خبر شوم چې دیقان ته دې پیسې ورکړي چې د دروغو کیسه جوړه کړي.
آها داسې کیسه ده، دا چا درته وویلې؟
دې پسې مگر ته پلار جانا، خو خیر دې دیقان له دې دروغو نه منې که ښه کار نه دی. ته چې حقیقت وي هماغه ووایې، دا ډېره بده خبره ده، خلک به څه وایي؟
ګوره زویه، ته په دې خبرو نه پوهېږې، زما په کارونو کې څه کار لرې؟
پلار جانا د دې کلي مشر او ملک یې، دا ډول دسیسې له تا سره نه ښایي. په خدای چې شرم دی، راځه له دې دروغو نه تېر شه.
بس دی بس دی، لکه پلار نصیحتونه دې راته شروع کړي دي. بند کړه ټلیفون دې، خوار چې په دې خبرو سره ما ته نصیحتون کوي، بند کړه.
تاسو واوریدل چې زما اوسیدونکي د پلاستیکونو پر وړاندې څومره حساس دي. دوی ټول یو لاس شول او له خپل کلي نه یې د پلاستیکونو د راټولولو هڅې پیل کړې. له تاسو درنو څخه هم زما غوښتنه دا ده چې د امکان تر حده له پلاستیک او پلاستیکي لوښو څخه کمه ګټه واخلئ. غوره به دا وي چې د پلاستیکي کڅوړو پر ځای له کورنیو او د رغل کڅوړو نه کار واخلئ چې په کورونو کې په آسانه او ارزانه توګه جوړېدای شي. خانو ستاسو په اند څنګه کولای شو چې د پلاستیک استعمال راکم کړو سو مونږ او چاپیریال ته یې زیانون رسیږي؟ تاسو کولای شئ چې د هیلو وړانګې د ډرامې په فیسبوک پاڼه کې خپل نظرونه را سره شریک کړئ. غوره نظرونو ته جایزه هم ورکول کیږي. تر بیا مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
د آزادی میلمه. السلام علیکم، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. د منځنیو ښوونځیو او لیسو پر زده کوونکو نجونو د تعلیم بندیز او ورسره د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو بندیدلو په افغانستان کې یو لوی ټولنیز ستونزې رامنځته کړې ده. هغه نجونې چې د ورځې به یې څو ساعته په ښوونځیو یا پوهنتونونو کې تیرول او بیا به یې په کور کې ځینې چارې هم سرته رسولې، اوس د دې ترڅنګ چې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي، دې ته هم حیرانې پاتې دي چې ورځ څنګه تیره کړي. یوه له همدې نجونو د ازادۍ راډیو د ځانګړو مرکو په دې پروګرام کې میلمنه ده. له دې پیغلې سره موږ د ملالی احمدزی په مستعار نوم خبرې کړي، ځکه دا د خپل ځان او خپلې کورنۍ د امنیت له پلوه ویره لري او نه غواړي چې اصلي نوم یې ښکاره شي. له ملالی څخه مې د مرکې په پیل کې وغوښتل چې د خپلو زده کړو په اړه څه راته ووایي.
مننه تکل صاحب، سلام تاسو ته، قدرمنو اوریدونکو ته، په دې هیله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. ما خپل لمړنۍ زده کړې مې د سلطان راضي په مکتب کې البته هلته پیل کړې دي او هلته مې 12 کاله مکتب پای ته ورساو، او وروسته د هغې نه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې مې تقریبا 3 کاله درس ویلي، او وروسته د هغې نه درسونه البته د بندیزو له وجې نه نور مخته نه لاړ او نیمګړی پاتې شوې. زده کړې مې
په دریم کال کې وای چې زده کړې مو نیمګړې شوې.
بالکل، دریم کالو د شپږم سمستر فاینل امتحانونه څخه ختم شول، نو وروسته د غنه پنتون بند سو او تر نن ورځې پورې مو نور د پنتون مخونه لید او له درسو پاتې سو.
که څه هم لغه وخت اوس ډیر زیات موده تیره شوې ده، مګر په لومړی شیبه چې کله تاسو ته وویل شول چې پوهنتونونه بند شوي، خپل هماغه پخوانی احساس راته بیانولی شي؟
بالکل تکل صاحب، هغه ورځ مې نن هم په یادېږي، او هغه احساس چې ما درلود په شروع کې، خو په پوهنتون کې همداسې اوازې وې چې شاید بند سي بند سي، خو موږ باور نه پرې کاو، ځکه چې داسې و چې نوی حکومت هم و او زموږ پوهنتونونه بېرته شروع سوي وو، او دغه امید مو نه لره چې کومه ورځ د ګواکې بند سي بېرته پوهنتونونه. خو متاسفانه خبر هم داسې لویده پسې، حتی استادانو هم دا ناامیدي ورکوله ټول محصلین ته چې و پوهنتون بندیږي. نو دا چې هغه ورځې څومره په خفګان کې تیرې سوې، تر نن ورځې پورې حتی ډېر تر اوسه پورې چې را یاد سي خفه کېږم چې ما هغه شپه تر سهاره پورې ټول ژړلي وو، او بعد د هغې نه تر نن ورځې پورې مې هېڅ پوهنتون نه لید، او نه ما ته د دې اجازه راکړل شوه چې زه دې حال ته لاړه سم درس ویایم، نه زه او نه مې ټولګیوالې، او ډېره بده خطره وه د ما دپاره.
تاسو ویلې چې تاسو دا توقع نه درلوده، دا تمه مو نه درلوده چې پوهنتونونه به بند شي. له هغه مخکې خو د نجونو له شپږم د پورته ټولګیو د نجونو په ښوونځیو باندې خو بندیز لګېدلی و، ولې تاسو دا توقع تمه نه درلوده؟
موږ په دې امید باور و چې ممکن هر څه سم سي، ځکه چې دولت له اولې ورځې نه کله چې دوی راغلل او نوی حکومت شروع سو، موږ ته دا ډاډ راکاوه د ټولنیزو رسنیو له خوا نه، د امارت مشرانو ویلي چې نصاب جوړیږي، هم د پوهنتون نصاب به بدل سي، هم د نجونو دپاره یو ښه نظام یعنی فرم دا به منځته راسي، او تاسو ټول ته به د دې اجازه ورکړل سي چې مکتب هم ووایي او هم پوهنتون ته لاړ سي. خو تر نن ورځې پورې نه هغه نصاب رامنځته سو، او موږ هم په دې امید ناست یو چې نن به پوهنتون یا مکتب خلاص سي یا به بل سبا خلاص سي. خو متاسفانه زموږ هغه امید درلود چې مخ ته لاړ سو، هغه په ناامیدي بدل سو تر نن ورځې پورې، ځکه داسې یو څه مو په فکر کې درلودل.
له هغې ورځې نه چې پوهنتونونه بند شول، ستاسو مصروفیت څه دی، څه کوئ؟
د هغه ورځ نه چې پوهنتون بند سو، متاسفانه نوره بله لار پیدا نه سوه، ځکه چې د پوهنتون سره سره ډېر زیات نور هغه د زده کړې دپاره کوم مراکز چې وو هغه هم تړل سوي وو. مثلا ډېرو کسانو کله چې پوهنتون تړل سول، نو شخصي هغه یا د ژبې د زده کړې کوم مراکز چې دي هلته مراجعه وکړه، او یا هم ډېرو څنګه چې زه شاید یم دغه طبي زده کړو ته یې مخه کړه. زه هغه کس وم چې ما ډېر زیات امید درلود چې د خپل کوم پوهنځی چې ده هغه مخته یوسم په دې کې زه ډېر څه زده کړم. خو کله چې پوهنتون وتړل سو، ورسره دغه کورسونه هم وتړل سول، او خوشبختانه دغه وختو کې یو څو د ژبو کورسونه خلاص سوي دي، نو دا چې زه پوهنتون ته نشم تلای، نو کوشش مې کو چې په یو بل شي ځان بوخت کړم چې هغه د انګلیسي ژبې د زده کړې مرکز دی، او هلته ځم. خو هلته هم چې متاسفانه زه ځم، هغه د مرکز هغه مدیر چې ده هر ورځ راځي او موږ ته دا یایي چې په دې امید مو اوسې چې دا سل په سل کې تر اخره پورې دوام وکړي. ممکن سی ورځ طالب مشر راسی او انتقاد کی یا وترل سی، خو خدای چې د په داتو لند ورځ کیم چې تاسو تګ راته کوي یو څه ځکیا، هغه هم په سل په سل کې نه ده کنه چې موږ په دې تمه وو چې تر اخره پورې به ورسو. بس په دې هیله زو راځو چې اونه تړل سی.
که مثلا د انګلیسي د زده کړې کورس وتړل شي، بیا به څه کوي؟
بیا نو زما په نظر زه بله کومه لاره نه لرم، همدا کور ده او د کور کارونه بوي، ځکه چې کله چې موږ باندې پوهنتون وتړل سو، په سر کې مکتب بیا پوهنتون او وروسته بل کوم بدیل هم نه وي د زده کړې دپاره. او یو بله لاره ممکن کیږي چې د آنلاین، مثلا د آنلاین له طریق نه آنلاین زده کړې چې کومې دي هغه تعقیب کم، او یا هم یو بله لاره چاره ورته پیدا کم. کړي داسې په فزیکي ډول باندې چې موږ لاړ سو کوم ځای ته چې هلته زده کړې زده کړو، خو هغه سې به کوم څه نه وي.
دا اوس هم ځینې آنلاین کورسونه مخصوصا د هغو کسانو لپاره چې له پوهنتونونو پاتې دي شته، په دې کورسونو کې تاسو تر اوسه پورې د زده کړو پیل نه دی کړی؟
بالکل ما پایل کړی فقط دا تقریبا څو میاشتې مخکې ما دغه آنلاین کورسونه تعقیب کړل او ډیر ښه ماته تمام سو ما ډیر څه ترې زده کړل. البته دغه د ژورنالیزم د شپږ میاشتو کورس چې هلته د ژورنالیزم زده کړې ورکولې او ډیر مفید او ګټور تمام سو او په دې خوشاله هم چې که فزیکی زده کړې زه نسم کولی یا بل چېرته ماته اجازه نه راکړل کېږي د ویجلتي په حیث باندې د آنلاین زده کړې ډیر ښه وي ځکه چې زه په کور کې یم نو د هغه طریق نه زه کولی سم چې یو څه زده کړم.
انګلیسي ژبه مو تر کوم ځایه ورسوله؟
انګلیسي ژبه تقریبا دا یو میاشت کېږي چې دغلته چیرې چې زه ځم یو کورس خلاص شوی دی. شاوخوا ډېر کورسونه تر اوسه پورې هم تړلي دي اما خوشبختانه دا یو کورس دی چې دوی اجازه اخیستې ده او ماشاءالله تقریبا یو 15 نجونې دي موږ سره په دې کورس کې چې نوې نو تقریبا دا یو میاشت کېږي چې په درسونو پیل کړی ده.
ستاسو په کورنۍ کې نور خویندې ورونه هم شته چې له درس یا تحصیل نه پاتې وي؟
متاسفانه یوازې زه پاتې وم. نور ماشاءالله ټول مشران دي ما نه ټول درسونه او پوهنتونونه ویلي دي او مسافر دي. یو ورور مې و ما سره چې ما هغه یو ځای امتحان ورکړی و یو ځای کامیاب شوی و پوهنتون کې او تر ټولو سخت ورځ تکل صاحب دا هم و چې کله زه د پوهنتون نه په کور کېناستم او ورور به مې ځان د پوهنتون دپاره آماده کو او ته به دا به ماته ډېر زیاته سخته تمامېدله چې دای دا د ځي او زه په کور پاتې یم او له یوې زده کړې نه محرومه پاتې یم او زموږ په کور کې فقط زه پاتې یم له درسونه چې نیمګړې مې پاتې شوي دي د پوهنتون درسونه.
له ورور سره دا رخه یا حسادت ستاسو شخصي و او که د ټولو نجونو لپاره و؟
اصلا شخصي نه، خفه په دې یم چې یوازې زه نه بلکې ټول نجونې چې دي د هغوی د جنسیت په خاطر باندې په کور کې نیول شوي دي او زه چې کله د پوهنتون نه پاتې شوم تر ټولو د خپل ځان نه هم ډېره خفه یغو نجونو ته خفه شوم چې هغه حتی مکتب ته هم نه لاړي. خفګان مې ټول په عمومي کې و او دې ته خفه وم چې جنسیت مد نظر نیول کېږي دلته. هلکان اجازه لري او نجونې دې ته اجازه نه لري چې لاړ شي درس ووایي.
نور له کوره چې وځئ بازار ته ځئ د یوه کار لپاره، تر اوسه پورې هم له ستونزو سره مخامخ یاست او که نه هغه بندیزونه یو څه کم شوي؟
د ستونزو سره خو مخ نه یو اما خپل بندیزونه سته. هر چیرته د امر بالمعروف کسان شته که مثلا څوک وګوري چې سم کالی نه په ځان یا لنډ وي حتما یو ته خپل هغه رهنمایان لري. اما زه شخصا کله چې حکومت بدل سوم نو هغه خپله جامه مې بدله کړه، چپانه او ماسک ختلو. د کورونا له برکت نه د ماسک سره ما عادت سو، وروسته حکومت هم بدل سو او زما فامیل همیشه چې مخکې د دنیا چې د یو چا د انتقاد لاندې راسي بهتره ده چې خپل ځان عیار کړي ورسره، نو ما هماغه خبرې مې په ذهن کې ساتلې دي تر اوسه پورې. نو هماغه جامه مې عیاره کړې ده د اوسني شرایطو سره، ماسک چپنه او عینکې مې همیشه وي. بیا ښه وي راحته ځم راځم ښار بازار ته خپل فامیل سره څه مې چې ضرورت وي دغه دپاره.
داسې یوه تمه تاسو سره شته چې له دې وروسته به د پوهنتونونو دروازې بیا د نجونو پر مخ خلاصې شي؟
تکل څه فکر نه کوم ځکه چې تر ډېره حده چې زه اورم د خپل استادانو نه صحیح ده دوی یې چې نصاب بدلیږي یا ممکن بدلون کې راسي او پوهنتونونه به بېرته د نجونو پر مخ خلاص شي. اما په دې نږدې وختو کې زه تمه نه لرم او وروسته دغه نه هم توکل په خدای چې دوی به خلاص کړي کنه. اما فعلا مې خپل امید له لاسه ورکړی ده چې شاید خلاص نسی.
د راتلونکي لپاره څه وینئ؟ یعنی تاسو ته څنګه ښکاري 15 کاله وروسته، 10 کاله وروسته، 15 کاله وروسته؟
تقریبا 15 کاله وروسته، 10 کاله خو ډیر د وخت نه مخکې خبره ده چې په حق لایزه یو نظر ورکم. اما زه دا یو کال دوه کاله بعدم ډیر زیات افغانستان د پاره داسې چاره غوندې وینم د زده کړې له نگانه د سواد له نگانه ځکه چې په افغانستان په دې 10 کلونو کې ډیر زیات زحمت باسلی و شل کاله نسلونه وروزل ترڅو چې دوی باسواد سي. اما بیرته موږ په شا لاړو، کلونه کلونه موږ په شا لاړو. دا ماته ډېر زیات د خفګان احساس راکوي. نوي خلک تحصیل ته مخه کړې وه، حتی په ولایتو کې موږ د دې شاهدانو فامیلونه چې کوم وو هغه د درد سره د سواد سره علاقه ډېره سوې وه، او خپلو اولادو ته دا نصیحت کوو یا هغه دې ته هڅول چې دوی تعلیم ته مخه کړي. او هغه کسان چې مثلا پوهنتون ته یې علاقه درلودله، د تحصیل برخه کې د دوی تعداد ډېر سوی و ورځ تر بلې. اما دغه دوه کاله چې انجونې پاته دي، نه تنها انجونې، زه ګورم چې هلکان هم له درس زړه توري سوي دي، ځکه چې دوی پخوا دندې درلودلې، یا په شخصي پوهنتونونو کې یا په دولتي پوهنتونونو کې د خپلو مصارفو نه به دوی خپل تحصیل کاوه. اما دوی هغه افغاني هر څه چې دوی درلودل له لاسه یې ورکړي دي. نو زه روښانه آینده نه وینم د افغانستان لپاره په دې رنګ چې ځوانان دې له درس او له زده کړې نه وروسته شاته پاتې سي، او دغه د نړۍ دغه نوې زده کړې چې کومې دي، عصري زده کړې، له دوی نه شاته پاتې سي.
واده کوژده مو کړی؟
نه، ما تر اوسه پورې نه مې واده کړی او نه مې کوژده.
مطالعه کوئ؟
بالکل مطالعه کوم، ځکه چې بل نور مصروفیت نه دی راته پاتې. کوشش کوم چې فکر مې په همدې شیانو باندې آرام وساتم. کله کله ټولنیزو رسنیو نه استفاده کوم. ما هلته هم ډېرې زه داسې امیدوار کوونکې خبرې نه اورم. کوشش کوم چې خپل کوم کتابونه چې کوم دي، د خپل د پوهنځي ته مې چې کوم ربط لري، د پښتو ادبیاتو کتابونه او یا داسې نور څه لولمې چې بوخته اوسم. کنه داسې چورتونه فکرونه نه مې نور هم ډېریږي، نو کوشش کوم چې په دې باندې ځان بوخته وساتم.
څلرویشت ساعته ډېر زیات وخت دی که اته ساعته د خوب لپاره وباسئ، هلته پاتې کېږي شپاړس نور ساعتونه. دا شپاړس ساعتونه تاسو په څه شي تېروئ؟ فقط په مطالعه که نور څه مصروفیت هم لرئ؟
بس په کور کې اوسم. تکل صاحب، دغه شپاړه ساعتونه چې تاسو یې ښودل، کور یا فامیل سره ناسته پاسته قصې وکړه، یا د کور کارونه، د دې تر څنګ یو ټایم چې ما څنګه تاسو ته په خبرو کې وویلې چې د ژبې درس وایم، د انګلیسي ژبې درس، بعد هغه نه چې کور ته راځم د کور کارونه وي، او یا هم له خپلو خویندو سره خبرې وکړم. نو همداسې تیر سي یو ساعت هم مطالعه دپاره.
وروستی کتاب چې تاسو لوستی هغه کوم و؟
وروستی کتاب چې ما لوستی و هغه د حبیب الله رفیع صاحب و، د اما فلکلور په نامه باندې ډېر یو ښه او ښکلی کتاب و. او د دې کتاب کوم موضوعات چې زه د هغو سره ډېره زیاته علاقه لرم، تقریبا د کلیوالي موضوعات پکې راټول شوي دي، د عادي ژوندانه. او کله چې ما لوست نو ډېر لیوالتیا سره مې ولوست، ځکه چې ډېر یو ښکلي موضوعات پکې رانغښتي وو.
فکر کوئ چې یو ورځ به تاسو هم یو څه ولیکئ؟
بالکل لیکم به، خو د زړه د درد نه. مثلا دا چې په افغانستان کې څنګه سختې خاطرې موږ تېرې کړې، سیده یو عمر تقریبا یو څو کاله موږ په درس او زده کړه کې تیر کړل، خو دا وروستي کلونه چې کوم دي هغه موږ لپاره ډېر زیات مشکل و. حتما په دې هکله به یو څه یو ورځ ولیکم.
خپل خاطرات مو لیکلي دي تر اوسه پورې؟
نه، متاسفانه له دې سره علاقه نه لرم چې زه یو څه په کاغذ ولیکم او هغه د بل چا لاس ته هم ورسي. کوشش کوم چې دغه د ما د شاوخوا کوم ښایسته شیان چې ښایسته منظرې یا څه چې وي هغه کله کله د شعر په قالب کې راونغاړم، خو خپلې خاطرې مې کله په کاغذ کې نه دي لیکلې.
سیاسي نظریات لرئ؟ سیاسي نظریات تعقیبوئ؟ سیاسي کتابونه هم لولئ که نه؟
ډېر کم، فقط هغه کسان چې وینمې په ټولنه کې ښه فعالیت درلودلی دی، د هغو د نظریات سره چې مثلا هم نظر اوسم یا خوښ مې وي د هغو نظریات فقط اورمې، خو ډېر زیات هغه اړخ ته پام نه کوم.
ډېر ښه. په تیرو شلو کلونو دوه ویشت کاله مخکې، یعنی په د جمهوریت په دوران کې، داسې یوه فضا رامنځته شوې وه چې ځوانو نجونو به هلکانو به یو له بل سره کتل، او په غونډو پروګرامونو په مجلسونو کې به برخه اخیسته، نظریات به سره تبادله کول. اوس مهال زه خو پیږم چې د هلکانو او نجونو ترمنځ لویه فاصله راغلې ده، مګر نجونې له نجونو سره کینې کله کله نظریات تبادله کوي، داسې غونډې سره جوړوي، ادبي غونډې یا د نورو مسایلو په اړه د بحث لپاره.
متاسفانه څنګه چې تاسو ویلي چې په پخوا کلونو کې کله چې تیر حکومت و داسې غونډې ادبي غونډې یا معلوماتي غونډې به را جوړېدلې، بخصوص په پوهنتون کې زموږ تالارو چې هلته و دا ډېرې غونډې نیول کېدلې، اما اوس هغه ته هم زمینه نه ده برابره، ځکه چې که موږ نجونې خپل ځان په نظر کې ونیسو، زه خپله پخوا که پوهنتون کې د دې کارو زمینه برابره وه، اما اوس نشته، ځکه چې موږ هر یو په خپل کور کې وو او فامیلونه هم د اوسني شرایط ګوري یا ویني دومره اجازه نه ورکوي چې ودي وزي د یو چا کره د لاړ شي او په ساتنو ساتنو په یو شي د غونډه ونیسي یا مجلس دي وکړي، نو دې شیانو ته اوس فعلاً زمینه نه ده برابره.
زه ستاسو له خبرو نه داسې پوه شولم چې تاسو د یو انتظار په حالت کې یئ، څه شي ته انتظار کوئ؟
بالکل د انتظار په حالت کې، خصل په سلو کې یم، د افغانستان د روښانه راتلونکي په انتظار کې یم، په دې انتظار یم چې بالاخره زموږ د اوسني مشران چې کوم دي هغوی دي په دې صلاح سي چې مکتبونه په لومړي سر کې خلاص کړي، ځکه چې د دې لپاره چې موږ لوړو زده کړو ته ورسیږو مهمه ده چې اول ابتدایي زده کړې لومړنۍ زده کړې موږ ترسره کړو، نو مکتبونه د خلاص کی، په دویم قدم کې د پوهنتونونه خلاص کی، او سید که د جاب یا نورې مسلې وي په دې خو کلونه کلونه په دې ټول پوهیږي چې دلته یو اسلامي حکومت دی او انجونو داسې یو څه کالی نه په ځان کول چې هغه د ټولنې ته یا اسلام ته بد نوم ور پرېږدي، نو په دې انتظار یم چې دغه مکاتب او پوهنتونونه د خلاصي انجونو ته او ښځو ته د ټولنه کې ونډه ورکړي او فعالیت دی کې د پخوا په شان باندې ډیرو کسانو اوس هغه پخواني فعالیتونه چې کوم و انجونې او ښځې هغه اوس نه لري، په دې انتظار یم چې دوی ته د دغو فعالیتو اجازه ورکړي او هغه بندیزونه چې نن سبا په دې باندې لګېدلي دي هغه د لرې شي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
ملاله احمد زئی، تاسو مخکې په کور کې دننه د خپل خويندورونو یادونه وکړه چې تاسو ویل هغه ټولو خپل درسونه په هنتونونو خلاص کړی او یوازې تاسو ورستی خور وی چې پات شوی او له درسونو نه هم پات شوی، کله کله په کور کې لانجه کوي له خويندو ورونو سره په دې مسله باندې، یعنی یو ډول احساس دی کمخت یا احساس دی وی نیمګړتیا په خپل ژوند کې تر خويندو ورونو نه درته پیدا کیږي؟
نه اصلا د سینه په دې حق لباندې مې هیڅ کله د دوی سره نه جنجال کړی، فقط خپل د خفګان هیڅ کوم ده هغه مې د دوی سره تل شریک کړی دی، او دوی هم ما ته دا ډاډ را کړی دی په دې خاطر چې زه خفه نشم یا د دې احساسونه کم چې زما یو څو کلونه پاتې سو د زده کړو، تل ما ته دا ډاډ بي راکاو چې خیر ده حداقل مکتب خو دی ویلي، حداقل هغه درې کاله خو پوهنتون ته لاړې ډېر څه د زده کړو، هغه اخر نه کال چې پاته ده هغه داسې فکر وکړه چې بېخي فارغه یې، تل د دې خبرو ما ته ډاډ را کړی دی، او زه د دې تحصیلي زده کړې نیمګړتیا مسول هغوی نه ګڼم، او هیڅکله مې په دې حق له دوی سره لانجه نه ده کړې په دې باره کې.
هغوی چې تاسو ته وایي چې داسې وګڼه یا داسې فکر وکړه چې ته فارغه شوې، د دې فکر کول اسانه دي ممکن دي؟
نه اصلا نه ممکن خو نه دي، زه د دوی د ډاډ ورکول نه منندوی یم، خو زه پوهیږم چې یو څه نیمګړتیا وسته په ژوند کې، موږ ډیر څه فکرونه درلودل چې صبر پانتون خلاص شي دا دنده بونی سم یا دلته به کار وکړم دومره پرمختګ وکړم په دې په دې برخو کې به زه فعالیت وکړم، اما اوس چې وینم چې هغه څه نشته نو په دې باندې خفه کېږم، او دغه نیمګړتیا مې په زړه کې وی، خو ډېر کله زه ټول ته نسم ویلی ځکه چې پوهېږم دا یو عمومي مشکل ده، نه تنها چې په ما نه ده راغلی، په ټولو نجونو راغلی دی.
هغه فکر چې تاسو کوو او هغه خیالونه چې کار به کوي او پوهنتون نه فارغېدو نه وروسته به لوی لوی کارونه کوي، هغه خیالونه څه و؟ تاسو غوښتل څه و اوسېږئ؟
ما ډیر زیات د ژورنالیزم د برخې سره علاقه ده تکل صاحب، نو دا چې ما په دې برخه کې مې زده کړې کولې نو غوښتل مې چې ډېر څه زده کړم. د دې تر څنګ چې ما پښتو ادبیات ویلې، ما په دې هم فکر درلود چې تر څنګ یې د ژورنالیزم په برخه کې هم زده کړې وکړم تر څو چې لا مسلکي سم. نو دا شیان مې ارمان و خو فعلا هر څه پاتې دي.
کله مو د درد له احساسه ژړلې دي؟
بالکل ډېر زیات. ما مخکې هم تاسو ته ویلي کله چې د پوهنتون د بندېدو آوازه سوه او ما باور نه کاوه، خو هغه ورځ چې بند سو ما هغه شپه تر سهاره پورې مې ژړلې دي. شاید چا باور هم رانه سي او خوب نه راته، د تشویش نه چې بعد دغه نه به څه کېږي، څه به را پېښېږي، دغه د دومره نجونو دغه آینده به څنګه کېږي. دوی ډېره لیوالتیا درلودله چې دوی پرمختګ وکړي. کله کله همدغه شیان او دا چې هر څه په نیمه لاره کې پاس، خصوصا د زده کړو برخه، زړه مې کله کله ودردېږي او له ځان سره وزاړم.
دا ژړا څو څو وارې تکرار شوې، یوازې په همغه شپه وه او که بیا بیا تکرار شوه؟
ډېره تکرار شوې ده په ډېرو ورځو.
ډېره زیاته مننه. څه زیاتوي د مرکې په پای کې؟
بس همدا غواړم چې او دعا کوم چې انشاءالله افغانستان د هیڅکله په تیارو کې نه پاتې کیږي، هم د هلکان او هم انجونې د زده کړو په زیور سنبالې اوسي او موږ روښانه ژوند ولرو، نه چې نور چاته محتاج شو، خپل وطن مو آباد اوسي.
دا خو مو د هیواد لپاره دعا وه، د ځان لپاره هم یو دعا وکړي.
مننه. د ځان لپاره به دا غواړم چې دعا کوم چې پوهنتونونه مې په خیر سره خلاص سي او زه خپلې زده کړې مکمل کړم، تر څنګ دا چې د ژورنالیزم سره مې علاقه وه د هغه برخه کې هم زده کړې مکمل کړم او یو ښه نطاقه اوسم.
د ملالې احمدزی په مستعار نوم د کابل پوهنتون له یوې پخوانۍ محصلې سره مو د ازادۍ راډیو ځانګړې مرکه اورېده.
پریمیک دی چی والو زم زما وزر ما تھڑی شپوتا پات کی گدرن وزر ما تھڑی شپوتا پات کی گدرن وزر ما تھڑی پریمیک دی چی والو زم زما وزر ما تھڑی شپوتا پات کی گدرن وزر ما تھڑی پوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے ماتڑے زدا لاہو پزم زمو کی زگے دلیا زدا زان غگ دشمن منز ترا بللیا المنز می پال من کی کی دغس سپیشلیا ظلم دے پشوندو ظلم دے پشوندو د خندا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے رنا وزری ماتڑے خر بشی جنگل کبھی کتاب بھی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی با آدم شی مڑاوی با آدم شی دا ہوا وزری مطڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زد زمانے جب ساتلے پنجرا کیا شمایا مو بلا د تاریخ پا دیر کیا زر کیم پچو گو د وقت نو پا در کیا اس میں دا ستم اس میں دا ستم پم سی پیا وزری متڑے شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑی پریمیک دی چی والو زم پریمیک دی چی والو زم زما وزری ماتڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری